بشنوید.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سهي پروګرام ته بخیر راغلاست. دولس بجې دي د کابل په وخت. نن د اسد دوه منیټه ده، د پنجشنبې د ورځ ده چې د 2020 میلادي کال د جولای له درویشتمې سره برابر ده. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خپرونه کې به مو تر ډېره حده بحث په هرات کې په ادرسکن ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښو په اړه وي، چې په هغه کې د یو شمېر خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه ضد نقیزې دعوې کېږي. خو مخکې دي چې د خپرونې نور راپورونه درته ووایو او خپاره کړو، وار ورکوو اسدالله الدین ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي روان تاوتریخوالی د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ تنه ولسی پاڅونکوونکي وژل شوي، او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ویډیویي ویناوې استوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمای خلیلزاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي، او د ده په ټکو دا ډول وضعیت د سولې د خبرو له پایل سره مرسته نه کوي. خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه کې ویلي، د راپورونو له مخې په هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ماشومان هم شامل دي. نوموړي ویلي چې د دغه پیښې په اړه د پلټنې ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هرات د ګذرې ولسوالۍ په خام زیارت سیمه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ادعاو جدي څېړنه او پلټنه کوي. پرون سهار د هرات د ادرسکن ولسوال محمد علي فقیریار رسنیو ته وویل چې د طالبانو پر یوې غونډې د ادرسکن او ګذرې ولسوالیو ترمنځ سیمه کې بمباري شوې چې د سیمې د خلکو په وینا تر 45 ډیر کسان پکې وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې امریکا د طالبانو د وروستیو حملو په اړه چې یو زیات شمېر افغانان پکې وژل شوي خواشیني څرګندوي. خلیلزاد ویلي افغانان غواړي چې د سولې خبرې سمدستي پیل او یو روغه جوړه شي، چې د ده په وینا د دغه تاوتریخوالي دوام به د دې له هڅو له پرمختګ سره مرسته وکړي. ونکړي په بخنه سره. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ تنه ولسی پاڅونکوونکي وژل شوي او نه نور ټپیان شوي. د والي ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې برید برای د قرباغ ولسوالۍ په یو سیمه کې شوی دی.
زموږ 15 سرتیرو ته مرګ ژوبله وکتېده چې له ډلې شپږ تنه سرتیري د پاڅونکوونکو شهیدان شوي دي، نه تنه نور یې ټپیان دي. په همدغه سیمه کې جګړه نور هم رامنځته شوې ده. د وسلوالو مخالفینو لور ته راوکتې تلفاتو پر اړوند باندې معلومات نه لرو.
تیره یکشنبه هم د طالبانو ورته برید کې دغلته د قمندان معصوم په نوم د پاڅونکوونکو یو کس وژل شو او دوه نور ملګري یې ژوبل شول. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ولسي پاڅونکوونکي هغه کسان دي چې د دولت په ملاتړ یې د خپلو سیمو د خوندیتوب لپاره وسلې اخیستې دي. په ننګرهار، بدخشان او لوګر کې بیا چارواکي دا کوي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو یې د طالبانو بریدونه شنډ کړي او طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. د دې پر ځای ثبت شوي ویډیویي ویناوې وراستوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پر روانه سپتمبر میاشت کې پیل شي. د دې اسامبلې 193 غړو هیوادونو پرون چهارشنبه پریکړه وکړه چې مشران دې په دې اسامبله کې د فزیکي ګډون پر ځای خپلې ویډیوګانې ورواستوي. دا له 1945 کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ شوی لومړی ځل دی چې د دې سازمان عمومي اسامبله د نړۍ د مشرانو له فزیکي حضور پرته ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر تیجاني محمد باندی غړو هیوادونو ته په یو استولی لیک کې ویلي چې پر سفر لګول شوو بندیزونو او په غونډه کې د کورونا ویروس د خپرېدو خطر ته په پام له مشرانو غواړي چې د عمومي اسامبلې په څنډه کې ټولې غونډې له لرې واټن څخه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر وکړي. ترامپ دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د تگزاس په هاستن ښار کې په دوه اویا ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ د تړلو امر کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه اقدام یې د امریکا د معنوي ملکیت او د خصوصي اطلاعاتو د خوندي کولو لپاره کړی. د نړۍ د دغو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اړیکې په تیره بیا د کورونا وبا د خپرېدو راهیسې د دغه وبا په وړاندې د چین د اقداماتو او په هانګ کانګ کې د ازادیو او حقونو د محدودولو او یو شمېر نورو مسلو پر سر ترنګلې شوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که واشنگتن د خپلې دغې پرېکړې په شان شي چین به غچ اخیستونکی اقدام وکړي. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهمه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له امله له زرو زیات مړینه ثبت شوه. په متحده ایالاتونو کې د میاشتې له وروستیو راهیسې هره ورځ وضعیت داسې نه و چې له یو زرو زیات کسان دې د کووید 19 له امله ومري. او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یوه اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای له 28 به عملي کېږي. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر پرون چهارشنبه وویل چې یو بشپړ اوربان به چې که مقابل لوری یې مراعات کړي، د منسک د سولې د تړون د عملي کېدو لپاره یو مخکینی اساسي شرط پوره کړي او هم د دغه تړون د نورو شرطونو د عملي کېدو لپاره لار پرانیزي.
دولس بجې او شپږ دقیقې دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې ساعت خپرونه مو تر یوې بجې ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو مخکې تاسو وویل او په خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې پرونی حمله په شدت غندلې ده. خلیلزاد ویلي دي چې له سیمې په عکسونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوي دي او د عیني شاهدانو له خبرو داسې ویل کېږي چې په ادرسکن کې پرون په هوایي حمله کې ملکي خلک وژل سوي دي چې کوچنیان هم پکې شامل دي. خلیلزاد ویلی دی چې په افغانستان کې د قبرونو له زیاتېدو نور څه نه جوړېږي او د افغانستان خلک ژر تر ژره سوله غواړي. په دې مسله باندې تفصیلي راپور درته لرو. په همدې خپرونه کې به تاسو ته له هلمند د بوست د کلا په اړه یو ځانګړی رپورټ وړاندې کړو. د بوست تاریخي کلا که تاسو نه لیدلی نو زموږ خپرونه واورئ. په دې خبرونه کې همداراز په نړیوالو مسایلو کې پر راپور کې اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا ویروس د میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د نړۍ په کچه د کورونا ویروس جوړولو لپاره هڅې چیرته رسیدلی دي او ولې امریکا غواړي چې د کورونا ویروس میلیونونه واکسین واخلي؟ په دې سربیره به تاسو په دې خپرونه کې په اونیز پروګرام کې د مخکښو ښځو پروګرام واورئ. و بله د افغانستان له یوې برخې څخه یوه مخکښه ښځه به در معرفي کوو. نو هیله ده چې په خپرونه کې راسره پاتې شئ. اوریدونکو، تاسو خبر یاست چې پرون د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په حمله کې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو او د زخمي کېدو خبر خپور شو. په ابتدا کې د هرات والی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په ادرسکن کې د وضعیت په اړه دوی څېړنې کوي او دقیق ارقام نسي ویلی، خو ځینې د ادرسکن ولسوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په سیمه کې د طالبانو یو قومندان چې په بګرام کې بندي وو او په وروستیو کې راخوشي سوی وو، د هغه لپاره محفل جوړ سوی وو. په دغه مراسمو کې د ادرسکن او شینډنډ ولسوالۍ طالبان د لیدو ته راغلي وو او په هغه وخت کې حمله سوې ده. وروسته بیا د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر پر دې پېښه باندې د پیغامونو یو لړۍ خپره کړه. په هغه کې خلیلزاد وویل چې د ادرسکن ولسوالۍ کې د حملې له ځایه په خپرو سوو عکسونو کې او د عیني شاهدانو له خبرو دا معلومېږي چې هلته ملکي خلک وژل سوي دي او په قربانیانو کې حتی کوچنیان هم شامل دي. خلیلزاد وویل افغانان اوربند غواړي او د سولې لپاره هڅې باید پر مخ ولاړې سي. تاسو خبر یاست چې د زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د امریکا د حکومت د سولې په موافقه کې له اصلي او کلیدي څیرو څخه وو. امریکا او طالبانو د فبروري په 19مه په دوحه کې د سولې موافقه وکړه. نو دې ټولو مسلو ته به په دې خپرونه کې مفصله کتنه لرو. اول به ورسو زموږ همکار حدیث پردیس ته چې د ادرسکن پر حادثه باندې تاسو ته معلومات وړاندې کړي.
سلامونه تاسو ته، هیله ده صحت ولري. بل څنګه چې تاسو ګران همکارو ته اشاره درلودله، د امریکا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل یو ټویټ کې پرون په هرات کې چې کومه پیښه رامنځته شوې هغه پیښې په کلکو ټکو غندلې ده او ویلي دي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یعنی تاوتریخوالی زیات شوی دی. زلمی خلیزاد په خپل ټویټ کې همداراز د دې هم اشاره کړې ده چې په پرونی بریټ کې چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي بریټ ترسره شوی دی په هغه کې ملکي کسان ان تر دې چې ماشومان هم پکې ووژل شوي دي. خو دغه ټویټ یا دغه څرګندونې داسې محل کېږي چې دلته هم په کابل کې د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال باندې دې پیښې ته اشاره وکړه. ویل چې ممکن په دې برید کې ملکي کسان وي خو تلفات ګڼ شمېر تلفات د افغانستان دښمنانو ته اوښتي دي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې موږ سره د دې پیښې د ثبوت په خاطر باندې چې ولس ته هم باید واضح شي موږ سره ویډیوګانې دي موږ سره ثبوتونه دي چې هغه به موږ هم په ډیر کم وخت کې له ولس سره شریکو. دغه پیښه د چهارشنبه په ورځ باندې د ادرسکن په ولسوالۍ کې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې محل رامنځته کیږي چې هلته ګڼ شمېر خو د هرات د محلي چارواکو په وینا چې هلته ګڼ شمېر طالبان راټول شوي وو او افغان امنیتي ځواکونو ته د دې د ټولېدنې احوال ورکول کیږي بل اخره غوي هلته بریټ کوي. په سیمه کې عیني شاهدانو هم د هرات ولایت ازادي رادیو خبريال ته دا ویلي وو چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر تلفات او ملکی کسانو ته وختي ده. تر دې چې یو کس له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په دې کور د کورنۍ شپږ یو غړي هم په دې پیښه کې لاس ورکړی دي. دا یوازې په هرات کې نه بلکې په جوزجان کې په وبخي په ورزګان کې په غزنی کې ممدی ته ورته هم داسې پیښې شوې وې. په دې پیښو کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته پکې تلفات اوختي وو. د افغانستان د دفاع وزارت په ټوله کې نن د دفاع وزیر چې کوم کانفرنس درلوده په دې کانفرنس کې ټولو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د ملکی تلفاتو په اړه باندې باید د جدیت نه کار واخلي، یعنی د مخنیوي په خاطر باید جدیت نه کار واخلي او دې ته اجازه ورنکړي چې د جګړې پر مهال باندې ملکی کسانو ته تلفات وړي. یو بل مورد چې ډیر مهم د دفاع وزیر یا سرپرست وزیر ته اشاره کړه هغه دا و چې طالبان غواړي له دغه ډول پیښو یا په دغه ډول پیښو باندې د ملکی تلفاتو خبره وړاندې اچوي او په دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري چې غواړي د خلکو اذهان خراب کړي. تر اوسه په دې اړه باندې طالبانو رسما څه نه دي ویلي خو په لټه کې وو چې طالبان هم په دې تړاو باندې خپل نظریات له رسنیو سره شریکي. بله
ډېره مننه حدیث پردیس. وو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې ازادي راډیو بې طرفه راډیو ده. موږ کله چې پر ټولنیزو رسنیو باندې معلومات خپریږي د خلکو خبرې خپریږي عکسونه ویډیوګانې خپریږي باید هغه د موثقو منابعو سره تایید کړو. نو کوم معلومات چې موږ ته د رسمي سرچینو څخه را رسیدلي د ادرسکند ولسوالۍ د حادثې په اړه موږ به هغه درته وړاندې کوو. زموږ خبریال ادرسکند ولسوالۍ ته په لاره کې دی، دی به ورځي او خپله به د خلکو له خلکو سره خبرې کوي او هلته به بیا د وضعیت لا درته واضح کړو او تاسو به کولای سئ چې بیا خپل قضاوت وکړئ چې هلته به څه سوي وي. طالبانو لا څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزیر ویلي چې دوی داسې اسناد لري چې شای ملکی خلک وژل سوي وي خو ډېر تلفات د حکومت دښمنانو ته رسیدلي دي. زلمی خلیزاد په ټویټر باندې پرون لیکلی دي چې په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل بیخي نږدې سوی دی ټولې خواوې باید ملکی خلک مسؤول وساتي، تشدد کم کړي او له خورا زیات څخه کار واخلي. پر همدې مسله باندې مو را سره د سیاسي چارو کارپو امین الله حبیبي صاحب ته زحمت ورکړی دی. حبیبي صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. ته خپل پر دغه مسله باندې څه نظر لري د ادرسکان پر مسله او دا چې دا به په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هلو ځلو ته څومره تاوان ولري، مخصوصا دا چې خلیزاد ویلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې بیخي نږدې دي او داسې حادثې باید ونسي.
تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. زما په نظر دا شرایط چې یعنی د سولې اوضاع یا د سولې غوښتنه ډېر ټینګ دي ټولو خواوو سوله غواړي، ما په نظر دواله خو بیا چې احتیاط وکي، یعنی د تشتت یا د بحران مخنیوي وکي، او یعنی د سولې روحیه باید دلته ټینګ شي، ځکه چې اوس چې داسې یو شرایط راغلی دی چې افغانان کیدای شي ورسره وکشینی او سولې راولي، د دې روحیې تقاضا دا دی چې شخړې کم شي، بحران کم شي، جنگ کم شي، او د دې لپاره د ما په نظر ټولو افغانان، یعنی د ټولو حتی نړیوال ټولنه دا انتظار لري چې دواړو خوا باید دا تلاشونه وشي.
حبیبي صاحب، تاسې د یو عادي فرد د یو افغانستان د یو طبیعي په حیث څه فکر کوئ دا چې د دواړو خواوو څخه خلک وژل کیږي؟ تاسې پرون ولیدل چې پرون په اوروزګان کې جنگ سوی و او د افغانستان په نورو ولسوالیو کې چاودنې سوې، حملې سوې، ولې دا د سولې روحیه نشته ستاسې په نظر؟ تاسې څه فکر کوئ؟
د ما په نظر په ملت کې دا سول روحیه شته، او د دواړو خوا هم احتمالا دا روحیه شته. مشکل دا دی چې دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی، دا افغانان قربانیان دي، که خلک دي، که پولیس دي، که د طالبانو لخوا دي، د ټولو افغانان وژل کیږي. او د دې لپاره د ما په نظر د دې لپاره زه وایم چې دا روح د سولې روحیه چې اوس راغلی دي دا باید تقویت شي، دا باید چې دواړو خواوو تلاش وکړي چې دا بحران یا تشتت کم شي، ځکه چې بیا که داسې جنګ ولاړ شي څنګه دا زمینه د سولې خبرې اترې یعنی جوړ شي؟
حبیبي صاحب، تاسې فکر نه کوئ چې کله تاسې وایسته چې دا جنگ د افغانانو جنگ نه دی او افغانان له دواړو خواو څخه که حکومت دی که طالبان دي قرباني دي، نو تاسې یو رقم د بلا تکلیفي حالت باندې دغه نه کوئ؟ یعنی که قربانیان دي نو بیا افغانان څه کولای شي که جنگ دوی نه دی؟
یعنی افغانان دومره چې کیدای چې کله د طالبانو له خوا دي، کله د حکومت له خوا دي، باید چې دوی تلاش وکړي. دا د دوی د خلک انتظار دی، دوی ته چې رابه شي او خبرې اترې پیل شي او کوشش وکړي چې د افغانستان د ګټې او د خلک د ګټې لپاره دوی توجه وکړي. ځینې احتمالا حلقات په منطقه کې دي که په نړیوال ټولنه کې دي، احتمالا غواړي چې دا جنگ طولانی شي، دا جنگ خلاص نه شي. خو موږ افغانان یو، د موږ ګټه دا ده چې په منځ کې کښېنو او دلته یو سولې راوبه شي، چې خلک یعنی که د طالبان دي، که د حکومت لخوا دي، که بل خلک دي، دا فرصت ولري چې لکه بل هیوادونو غوندې یو سوله ییز هیواد ولري او دلته جنگ تمام شي.
ډېره زیاته مننه امین الله حبیبي صاحب چې زموږ سره مو د ازادي راډیو سره مو خبرې وکړې. اوریدونکو، تاسې په ادرسکن کې د وضعیت په اړه د ازادي راډیو د خبریال او وروستم بیا د امین الله حبیبي صاحب چې د سیاسي چارو کارپوه دی څرګندونې واورېدې. په یاد ولري چې د ازادي راډیو خبریال به له ادرسکن څخه تاسې ته د خپلو سترګو لیدلی حال وایي او د ادرسکن له خلکو سره به پر دغه وروستۍ حادثه باندې خبرې کوي. نو که ازادي راډیو اوري راډیو او که نه، بیا تاسې کولای شئ چې حتی د انټرنیټ له لارې زموږ پر ویبپاڼه باندې دغه معلومات تعقیب کړئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو .com. اوس به ورسو خاطر پردیس صاحب ته دی به اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
کته هم د افغانستان ولسی جرګې د حکومت لوري د ملي دسترخوان په نوم پیلیدون کې اقتصادي طرح رد کړ. خو د افغانستان د کلیو بیرغونو پرختیا وزارت وایي چې په راتلونکي اگست میاشت کې به د دې پروګرام عملی چاري پیل شي. د دې وزارت بیان فریدون اژند پنځم په پورس ازادي رادیو ته ویل وسمهال د دې پروګرام ابتدایي چاري د بشپړېدو په حال کې دي. هغه ویل په دغه ابتدایي چارو کې د لیستونو چمتو کول، د موادو برابرول او په ولایتونو کې د کمیټو ځانګړي کول چې زیات کاري بشپړ شوی دی. د افغانستان حکومت د جون پاتې وشتمه نیټه د ملي دسترخوان په نوم د مرستې پروګرام پیل کړ چې تر 244 میلیون ډالر زیات پیسې ورته بیلې شوې دي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت د معلوماتو په اساس دا پروګرام په دوو پړاوونو کې عمل کیږي چې له مخې نږدې 4 میلیونه کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو بستې ویشل کیږي. خو ولسي جرګې د دې پروګرام بودیجه رد کړه او ویلي دي چې په یادو پیسو باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي. د افغانستان د ځمکو خرج جوړونې وزارت وایي د روان لمریز کال تر پایه به د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 8 میلیونه جریبه دولتي ځمکه ثبت شي. د دې وزارت بیان حشمت الله ناصری د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر دا مهال 6 میلیونه جریبه دولتي ځمکه ثبت شوې ده او دا لړۍ دوام لري. د دې وزارت بیان وایي د دولتي ځمکو ثبت کولی شي د افغانستان خصوصي سکتور ته زیاتې ګټې ورسوي. د ښاغلي ناصری په خبره په ثبت شوې ځمکه کې یو لړ سترې اقتصادي پروژې، د صنعتي فابریکو جوړول او همدارس د کرنې په سکتور کې هم یو شمیر اسانتیاوې رامنځته کولی شي. د یاد وزارت چارواکي وایي په دې ثبت شوې ځمکه کې تر دا مهاله 60,000 جریبه ځمکه له ګاونډیو هیوادونو څخه راغلو کډوالو ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونې اوري د یو نړیوالي مسلې ته ورزو. تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د کورونا وایروس میلیونونو واکسینونو د اخیستلو وړاندیز کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې شاید د کورونا وایروس له امله وضعیت مخکې تر دې چې شسی لا په امریکا کې خراب سي. په امریکا په متحده ایالاتو کې دوه شرکتونه او د امریکا په متحده ایالاتو کې څو شرکتونه د کورونا وایروس لپاره د واکسین په جوړولو کار کوي. همدارنګه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 350 زیاتو کمپنیو دغه کار پیل کړی دی او د ډیرو کمپنیو دغه د ازموینې کار د تر دې حده پورې رسیدلی دی چې دوی د انسانانو په لویه ډله باندې د واکسین ازموي. نړیوال اوس پر دې باندې هم بحث کوي چې دا واکسین به په څه ډول په هیوادونو باندې ویشل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مقرر پر هیوادونو ژغ کوي چې دوی دې کله چې واکسین جوړ سو له طبي څخه پرته دي پر ټولو انسانانو داسې زمینه جوړه مساعده کې چې ټولو انسانانو ته په یو وخت کې ورسیږي. احمد شیبر به په امریکا کې دا چې ولې د امریکا حکومت غواړي چې د واکسین میلیونونه ډوزه واخلي رپورت لري.
په جرمني کې د بیونټیک په نوم د دوا جوړولو شرکت او په امریکا کې د فایزر په نوم شرکت د چهارشنبې په ورځ وویل چې واشنگتن موافقه کړې ده چې د کووید 19 ناروغۍ یو واکسین 100 میلیونه دوزه به په نږدې 2 میلیارد ډالر واخلي. که چېرته د دې واکسینونو ازموینه بریالی شي او دا شرکتونه ژر جوړ کړي، امکان لري چې د روان کال تر اخره د متحده ایالاتونو حکومت ته وسپارل شي او حکومت پیدا امریکا خلکو ته بیا وړیا ورکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکسین د اخیستو تر خبر یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې د کورونا وایروس له امله رامنځته شوی وضعیت مخکې تر دې چې شسی شایي پسې بدتره شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دا هم وویل چې د درملنې او د واکسین د جوړېدو په برخه کې پرمختګونه شوي دي او د متحده ایالاتونو د ځینو سیمو وضعیت ډیر ښه دی. د خلک وهڅول چې ماسکونه واغوندي. دا د د په دریس کې یو بدلون دی ځکه چې مخکې څو میاشتې د ماسک له استفادې سره یو ډول مخالفت کاوه. ولسمشر ټرمپ خپل ولس ته په وینا کې وویل که ستاسو ماسک خوشیشي یا نه خوشیشي، ماسکونه اخیستمن دي. د روغتیایي چارو پوهان په دې نظر دي چې تر اوسه د کووید 19 ناروغۍ لپاره کومه ځانګړې درملنه نه ده پیدا شوې. له څو محدودو لارو څخه چې د کورونا وایروس ته خپرېدو مخه ورسره نیول کېدای شي، یو هم د ماسک تړل دي. د سیشن بی پورس چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا په اړه خلکو ته خبرې کولې، په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس ته تلفاتو ورځنۍ شمیره تر زرو واوښته چې دا د جولای په میاشت کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره وه. کورونا وایروس د نړۍ په څو نورو هیوادو کې هم زیات شوی دی چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیا هڅې پیل کړې دي. په استرالیا کې د چهارشنبې په ورځ د میلبرن ښار اوسیدونکو ته لارښوونه وشوه چې له کوره د وتلو پر مهال ماسک وتړي. په مکسیکو کې بیا د تلفاتو شمیره تر 30,000 واوښته او په برازیل کې په 24 ساعتونو کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 30,000 واوښته او تلفات یې 1,400 ته ورسېدل. په برازیل کې 2 میلیونه او 2 لکه کسان په کورونا وایروس اخته دي او د ټولو قربانیانو شمیر تر 80,000 زیات شوی چې له متحده ایالاتونو پرته دا شمیره تر بل هر هیواد زیاته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 4 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي او تلفات تر 1,50,000 زیات شوی دي. په هند کې تر برازیل او روس ته ډیر کسان په کورونا اخته شوی دي چې شمیر یې 1,09,000 ته رسیږي او د کورونا وایروس له امله د تلفاتو شمیر په هند کې 10,000 ته رسیدلی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو د اوریدونکو تاسو کلای بوست لیدلې ده په هلمند کې د بوست تاریخي کلا هم کومو کلانه ده لیدلې. آیا د ملي هندارې کتاب مو چې د پښتو نکلونو یو ډیر پخوانی کتاب دی دا مو لوستی دی که مو نه دی لوستی؟ په ملي هنداره کې یو نقل و د فتح خان بړي چې په نوم په نقل کې وایي کدوی دي کلای بوس دروازې دوی دي په یوه یې فتح خان ووت په بله یې د مور سوي ناري دي. نو که تاسې دغه کلا لیدلې وي یا مو د فتح خان بړي چې دغه نقل لوستی وي لطفا ماته په ازادي راډیو په 1 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. زه به ستاسې خاطرې د کلای بوس په باره کې او که مو د نقلونو د کتابونو په پښتو ژبه کې د دغه څخه کومه خاطره لرئ موږ به ستاسې پیغامونه نشر کړو. زموږ خبریال الیاس دایی بوس کلا ته ورغلی او د دغه ځای د دغه تاریخي سیمې په اړه یو ډېر خوندور راپور جوړ کړی. هیله ده چې تاسو ټول یې واورئ او موږ تاسو ته پیغامونه په تمه یو.
د هلمند او ارغنداب سیندونو ترمنځ په خاوره کې نیمه غرقه بوست کلا په خورا خاموشي د هغو بوسل کوي چې په وسیله دا کلا دلته ودانه سوې. کله چې د اسلامي دورو د بیلابیلو واکمنانو پر مهال د جوړ سو لوړو خندکونو څخه د کلا پرانستې سپیرې غیږ ته ګوره نو د هغه کیسو او داستانونو څخه به ضرور متاثره کیږي چې د بوس د کلا د عظمت په اړه دي اوریدلې دي. دلته د جمهور رئیس محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د بوست کلا د ششک په خېټه کې ځینې خښتې ایښودل سوي دي. بیا نه یوازې کار نه دی سوی بلکې په راوروسته وختونو کې دغه کسانو مخه هم نه ده نیول سوی چې په خپل سر کیندنې کوي.
هغه ځایونه تاریخي ابدات چې مخکې د خلکو له لورې غصب سوي دي هغوی
د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله ویاړ وایي له کله چې یې دنده پیل کړې ده هر ورځ د مرستندوی ادارو په خاص ډول یونسکو سره په خبرو بوختی چې د امن سیمو تاریخي کلاګانې ورغوي او یا یې په تاریخي میراثونو کې شامل کړي.
په دغه د جنګونو په دوران کې زینو خلکو زینو زورواکو زینو کسانو کوشش کړی دی چې تاریخي سیمې او لرغونی آبادات ونیسي او هلته یا هم دوی د استوګنې ځایونه ورکه استوګنه ورکه او یا هم په کښتو په کرونده باندې واړوي. مګر کله چې موږ دغه مسولیت ته راغلی یو کله چې دغه ماموریت موږ پیل کړی دی موږ ډیر هڅه کړې ده ترڅو هغه ځایونه تاریخي آبادات چې مخکې د خلکو له لورې غصب سوي دي هغوی له غصب څخه وژغوري هغه تاریخي آبادات له غصب څخه وژغورو او یا هم د هغوی لپاره حریمونه وټاکو.
په هلمند کې د بوست په څیر اتیا لوی کلاګانې دي چې اکثره په نام ناوغه سیمو کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي د دې جملې یوازې شل سروي او ځینې پروان مریض کال کې د یونسکو په مرسته رغول کیږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي بوست کلا د غلوی پروژو په لیست کې ده چې نږدې راتلونکي کې به کارونه پیل شي.
د ګرمسیر کانال دی نور پاخه سرکونه دي. بوست کلا ان شاء الله شاهدان به یو نږدې ورځو کې د بوست کلا د سرک او د خپل د بوست کلا د ترمیم پروژې به هم فعالیت شروع کړي.
د تاریخي سیمو څخه چې د زرګونو کلونو نوم لري یو د ګرشک ولسوالۍ شاربند او بل بالاحصار دی چې اوس پکې د حکومت لخوا محبس جوړ شوی. په هلمند کې د آشنا تلویزیون خبریال عمر المر چې کلونه کېږي په تاریخي سیمو کې عکسونه اخلي وایي که یادو سیمو ته نه پاملرنه دغه ډول دوام وکړي ډېر کلاوي او تاریخي ابدي به د لاسه ووځي.
زه فکر کوم حکومت ته امنیت په لومړیتوب کې دی. ډېر کلونه کېږي چې زه د عکاسۍ په برخه کې کار کوم په لسګونه ځله دغه هرې تاریخي سیمې ته تللی یم او ورځ تر بلې خرابېږي خو رغېږي نه. چې دا کار او بې تفاوتي امکان لري په تاریخي برخه کې موږ د ډېرو میراثونو خلاص کړي.
د هلمند اکثره تاریخي کلاګانې او پخوانی ودانۍ د هلمند سنتر څنګه جوړې شوې دي چې د مورخینو په خبره د وخت د واکمنانو به د اوبو د سرشارو منابعو څخه په استفاده دلته خپل لشکرې او مالونه ساتل. کتونکي وایي تاریخي ابدات د ملتونو د هویت او تاریخي مخینې بیلګې دي چې ساتل یو غومره مهم دي لکه د ملتونو نومونه او لیکل شوي تاریخونه. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونه تر نن د ماښام تر وو بجو پورې تاسو وغو ټول خبرونه اوریدلای سي. اوس به ورسو د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز اسدلال الدین وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډیر کسان وژل شوي او د پټکو دا وضعیت د سولې له خبرو سره مرسته نه کوي. په غزنی کې د طالبانو په برید کې شپږ ولسی پاڅون کوونکي وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دوی پر پوستو تیره شپه د قرباغ ولسوالۍ په اړونده یوه سیمه کې برید شوی دی. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سګنۍ غونډه کې فزیکي ګډون نه کوي، د دې پر ځای ثبت شوي ویډیویي ویناوې غونډې ته استوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي تل دا ممکنه و چې دای په متحده ایالاتونو کې د چین د ډیرو قونسلګریو د تړلو امر ورکړي. دغه څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د تگزاس په هاسټن ښار کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګری د تړلو امر کړی. بلورته د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د کورونا وایروس پیښې په زیاتېدو دي، پرله پسې دوهمه ورځ د کووېډ 19 ناروغۍ له امله له زرو د زیاتو کسانو مړینه ثبت شوې او د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي د اوکراین په ختیځ کې د یوه اوربان په اړه موافقې ته ورسېدل چې د جولای 28 به عملي کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوریدونکو نن د دروي بجو څخه تر 15 بجو پورې له ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام خبرو ده. تاسو په ریچي خبرونه لایو ده، یعنی په مستقیم ډول خبريږي. په خبرونه کې ملمانه پر مهمو مسلو باندې د ورځې خبري کوي. تاسو هم ټلیفونونه کولای شئ. په دغه ونه کې مو د پروګرام لپاره په افغانستان کې د دسترخان ملي پونم پروګرام راخسته دی. بحث تا چې د افغانستان جمهور رئیس اعلان کړی وو او دا د پروګرام هدف د کورونا د ویروس په وخت کې د دې وبا په وخت کې د فقیرو خلکو سره د خوراکي موادو مرسته و. خو د افغانستان ولسی جرګې په ورستیو کې دغه پروګرام دوهمه برخه رد کړه. وی ویل چې دوی فکر نه کوي چې دا به اغیزمن وي. د افغانستان حکومت ځانته دلایل لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ولسی جرګې ته پرون پیو پرانستی لیکلي وو چې د خلکو د خلیص خډوري اخیستل میړانه نه ده. نو دغه مش با سر باندې کوو. تاسو که نظر لري، که سوال لري، تاسو په پروګرام ته ټلیفون نه راوکړئ. د دروي بجو اوس احمد تکل او د مخکښو شوو پروګرام یو بل برخه.
مخکخي خزي
تاسو ته سلام وړاندې کوم قدرمن اوریدونکو. زه احمد تکلم او د مخکخو خزو د پروګرام د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره یم. په نننۍ خبرونه کې مقدسه احمدزی د خزو د حقونو یو فعاله میلمنه ده. مقدسه احمدزی د لوګر په ازری ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او اوس په ننګرهار کې اوسیږي. د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي. تقریبا 8 کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ کې په ټولنیزو کارونو باندې بوخته ده. د فعالیتونو ډیر تمرکز پر ځوانانو، ښځو او ماشومانو دی او په فرهنګي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، خیریه، تعلیمي او د سولې په برخو کې د دوی لپاره مبارزه کوي. مقدسه احمدزی د کور په نامه یو ټولنه لري چې 2500 میرمنې ورسره ثبت او راجستر دي او سلګونه ماشومان او ځوانانو ته د تعلیم زمینه برابره کړې ده. سلګونه کوندو او بیوازلو میرمنو ته مرستې ویشلې او ډیرو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. مقدسه احمدزی وایي چې د ظلم پر وړاندې مبارزه او د ولسونو د حقونو په برخه کې هلې ځلې کوي. په 2013 کال کې مقدسه د سولې یو نړیواله جایزه واخیسته او په 2019 کال کې متحد ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې د هغې فعالیت وستای او د زړورې ښځې لقب او جایزه یې ورکړل. په 2006 کال کې مقدسه احمدزی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد په کچه د سیمرغ په نوم جایزه هغې ته ورکړه او د هغو اتلسو کسانو په ډله کې راوسته چې د بشري حقونو په برخه کې ولس ته خدمت کړی دی. مقدس جانې، اول غواړو په پیل کې ستاسو یو څو لنډې خبرې واورو.
سلام تکل صاحب، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو درنو اوریدونکو ته سلامونه. هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ.
کومو لارونه له کومو ستونزمنو لارونه را تیر شوئ تر هغو پورې چې دغه ځای ته راورسېدئ او نن د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې موږ له تاسو سره خبرې کوو؟
لومړی خو د ویاړ ځای دی چې تاسو په دغه خپرونه کې زه مېلمنه کړې یم. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه کوم. ستونزې ډېرې زیاتې وې. په لومړیو کې زما د کورنۍ ته قناعت ورکول، پلار ته، ورونو ته، مور ته قناعت ورکول راته ډېر مشکله وو چې زه کار وکړم، باید سکرین په مخ خلاصم او د ځان په سیر باندې نورو ښځینهو ته هم کار وکړم. راته ډېره مشکله وه، کورنۍ ستونزې او مشکلات مې وګالل. حتی تر دې چې زه به پټه فعالیتونو ته تلم، پټ مې فعالیتونه کول، پټه مې ټولنه جوړه کړه. خو کله چې ما خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه، له هغې وروسته کلتوري ستونزې او ننګونې وې چې په ادارو کې بیرون له کوره ورسره مخ کېدمه. خو له نیکه بخته اوس هغه مشکلات هم یو څه حل شوي دي. په ټولنه کې د ښځو په وړاندې ذهنیتونه جوړ شوي دي. خو تقریبا د 8 کاله مخکې خبره کوم چې زما په وړاندې څومره ستونزې مشکلات وو. تر څنګ یې کله چې ما مبارزه پیل کړه په ننګرهار کې، نو تازه تازه په ننګرهار کې د داعش وسله والو خپل موجودیت اعلان کړ په ننګرهار ولایت کې ختیځه سیمه کې. د دې تر څنګ دلته نور وسله والو نورو ډلو هم پراخ فعالیت درلود، نو د امنیتي لحاظ هم ډېر زیات راته مشکلات وو. د ټولو سره له کلتوري ستونزو ننګونو امنیتي ستونزو نه راتېره شوم چې نن دا ده د ویاړ ځای ده چې ما سره زما په څېر نورې ښځینه هم ما سره په کار بوختې دي او لګیا یم دې ټولنې ته یې روزم.
اغلې احمدزی، په رښتیا فکر کوئ چې هغه ستونزې چې په 2008 کال کې تاسو ورسره مخامخ وئ اوس له منځه تللې؟
هغه ستونزې چې زه ورسره په مبارزې په لومړیو کې مې مخ وم هغه تر ډېره پورې حل شوي دي. د بېلګې په ډول که ووایم چې زه به تلم د ټولنې د هغه غوښتنې لپاره، له نارینه وو سره به مې ګډون کوو په غونډو کې، په پروګرامونو کې د هغه غوښتنې لپاره به ادارو ته تلم، نو ما ته به په یو بل ډول نظر کتل کېدل چې زه ښځه یو ځوانه جلکۍ په ښځه ځان باندې راوزم له کوره، په یو بد فکر راته کتل کېدل. خو اوس هماغه خلک چې په دې زما د مبارزې په لومړیو کې زه تخریبولم، اوس هغوی ما تشویقوي او د نورو ښځو لپاره مفکوره بدله شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، مقدسه احمدزی په دې خبرونه کې میلمنه ده. له اغلی احمدزی نه نورې پوښتنې هم لرو، خو حتی مخکې له دې چې زه هم غواړم خپلې پوښتنې وکم، د یوه اوریدونکي سوال چې د اس ام اس په 1813 شمیره یې رالیږلی دی، محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکلی دی چې له احمدزی خور نه دا پوښتنه لرم چې څو کاله کېږي چې د بشري حقونو په برخه کې کار کوي او کوم کارونه یې کړي دي، یعنی په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې.
لور نه ډېره مننه. تقریبا لسه وخت چې ما مبارزه پیل کړې ده، 8 کاله کېږي چې زه د نور فعالیتونو تر څنګ په بشري حقونو برخه کې هم کار کوم. چې د هغې له ډلې نه د مثال په ډول ووایم، په ننګرهار کې هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي، دوی تیمان ټولول په څلورمه ناحیه کې، د مثال په ډول راته ووایم چې دا یوه لاسته راوړنه هم دی. ما په فعالیتونو کې تقریبا له 22 تر 30 ماشومانو پورې دوی کبال ټولو تیمان ټولول، چې په دې کې اکثریت یتیمانو، دغه ماشومانو کورنۍ سره کېناستم. مونږ زه د خپلې ټولنې سره یو خیریه بنسټ هم لرم چې په هغې باندې هم کار کوو. د تجارانو سره وغږېدم، د دغو کورنۍ کفالت مې تجارانو ته ور په غاړه که تیاره میاسوس، دغه د تجارانو لخوا دغو کورنۍ ته پیسې جمع کېږي او دغه ماشومان چې مخکې کبال ټولوه هغوی اوس ښوونځی وایي، درسونه وایي او بعد له وخته په کور کې، یعنی اوس کبال نه ټولوي او تجاران د دوی کورنۍ ته پیسې جمع کوي. د دې تر څنګ هغه دوه ماشومان چې د پیسو د قرض په بدل کې وي کورنۍ له ځان سره ګرو کړې وي، د یوې کونډې دوه لوڼې وي چې په هغه کونډې تقریبا تر یو لک افغانۍ قرضې بیې د دوه لوڼې ترېنه ګرو کړې وي، شپې او ورځې به ورباندې کار کوو. هغه خور موږ سره په تماس کې شو، بیا د ډېرو د منځګړیتوب او ډېرو هلو ځلو سره سره په دې وتوانېدم چې هغه کورنۍ ته قناعت ورکړم. د فیسبوک له لارې مې دې موضوع کې دادخواهي وکړله، پیسې مې د کورنۍ ته راټولې کړې، د دغه کورنۍ قرض مو خلاص کړ او هغه دوه ماشومان چې دوی سره ګرو وي هغه هم راوویستې. د کورنۍ کفالت مو یو تجار ته په غاړه کړه چې کورنۍ ته هره میاشت پیسې جمع کړي، او هغه ماشومان چې کار یې کوو هغوی اوس درسونه وایي.
ډېره زیاته مننه. دلته اوریدونکي هم په لاین کې دي، پوښتنې لري له تاسو نه اغلی احمدزی. خو له هغه مخکې زما پوښتنه ده چې مخکې مونږ د ټولنیزو محدودیتونو خبره یاده کړه، ځینې داسې انتقادونه او نظریات هم شته چې کیدای شي یو شمیر مېرمنې چې د رهبری او مشرتابه تر کچې پورې را رسیدلې کیدای شي چې د غو لپاره وضعیت ښه وي، مګر د عوامو ښځو لپاره تر اوسه پورې هم په افغانستان کې په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. تاسو هم همداسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې د عوامو د عامو ښځو لپاره هم وضعیت بدل شوی او د ښېګڼې پر خوا تللی؟
هزار وضعیت او د نجونو د ښځینه او زورول داسته د پخوا په څېر زه اوس وایم چې ډېر کني خو لږ کم شوي دي. هزار وضعیت د ښځو شته، مثلا نجونې ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، په ادارو کې کار کوي، زورول کېږي. زما په نظر یو څه په دې وروستیو کې وضعیت راخص، ځکه چې ښځینه ډېرې شوې، هم ښوونځی وایي، هم پوهنتون ته ځي، هم په ادارو کې کار کوي. زه فکر کوم چې د ښځو لپاره وضعیت یو څه جوړ شوی ده. خو که یوه ښځه مثلا په یوه ټولنه کې مبارزه کوي، کار کوي، هغه د سکرین په مخ راښکاره کېږي او یو څو ښځې نورې له ځان سره مصروفي کړي تر څو د ولس لپاره هغه غوښتنه وکړي، د هغوی لپاره په رښتیا هم مشکل ده، ځکه چې له ټولو نه ډېرې غټه خبره د امنیتي مشکلاتو ته تهدیدېږي، او تر څنګ کلتوري مسایل دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې دوی خپل قدمونه پراخ واخلي او ټولنې ته خدمت وکړو کې. زه فکر کوم چې که هغه ښځې چې د رهبرۍ او پوسټونو پوزیشنونو کې کار کوي، زه وایم چې ماحول کېدای شي چاپېریال یوازې دومره ورته جوړي چې د ښځو ځای جدا وي او دوی په جدا ځای کې وظیفه وکړي، خو زه فکر کوم چې هغوی ته هم یوازې په سمبولیک ډول باندې هغه ورکړل کېږي، برخه ورکړل کېږي په دې حکومت او نظام کې، یوازې پنتش په نامه باندې ناست دي، خو صلاحیتونه ډېر نه ورکول کېږي او صلاحیتونه له لوړپوړو چارواکو او یا هم صلاحیتونه له نارینه وو سره.
یوه اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پوښتنه کوي، اغلی احمدزی، چې وایي یوه میرمن چې په مشرتابه کې وي، یعنی رهبری کوي د نورو ښځو، هغه له عادي میرمنو څه فرق لري؟ مخکې له دې چې دا ځواب له تاسو واخلو، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، د ده پوښتنه به راواخلو او وروسته له هغه به بیا ستاسو نظر د هغه اوریدونکي په باب وپوښتو.
پوښتنه مې دا شوې چې د لوګر کې ښځو سره څه کومک کړی ده، نو دغه پوښتنه مې رحمت ټکر سره پوښتنه.
او فکر کوم چې د دوی فعالیتونه خو به تر ډېره په ننګرهار او ختیځو ولایتونو کې متمرکز وي، خو بیا به هم له خپله مقدسې نه پوښتنه وکړو. په لوګر کې دوی پوښتنه کوي چې ستاسو فعالیت شته که نشته او که شته په کومو برخو کې دی؟
لومړی خو د ورور بل ورور سوال به ځواب کړو چې رهبر د یوې رهبر یا د یوې هغې ښځې چې مشري کوي له نورو ښځو سره څه توپیر ده؟ توپیر ډېر لوی ده. یوه ښځه چې هغه کورنۍ زنجیرونه ماتوي، کلتوري ننګونو او ستونزو په مخ کې هم درېږي او له کور راوځي او په ټولنه کې د نورو ښځو غږ جوړېږي، د هغو عامو ښځو غږ چې هغوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې دي او دوی خپل غږ نه شي پورته کوي، که په دوی ظلم کېږي، که دوی مکتب ته نه پرېښودل کېږي، که دوی ته هغه خپله د بیان د ازادۍ حق نه ورکول کېږي، له دې ښځې سره د هغې ښځې چې مشري د ښځو کوي ډېر توپیر ده. هغه ښځه چې رهبره ده ډېر مشکلات یې کتلي دي، ډېره تجربه یې لاسته راوړي چې یو ځای ته رسېدلې، او هغه د نورو ښځو لپاره هغه غوښتنه کوي او د نورو ښځو لپاره هغه سټیج باندې کار کوي چې هغه له ډېرو مشکلاتو پکې راتېره شوې ده. دی بل ور جواب کی بزو وایم چې هیر دینې چې زو د ځوانانو پارلمان په تیر دوه کلونو کې د ځوانانو پارلمان ماوینه و ما اوس د استازي هم د ځوانانو پارلمان د افغانستان د ځوانانو پارلمان چې په هغې کې ټول ولایتونو ستونزو او مشکلاتو ته موږ رسیدګي کوو، له وزیر صاحبانو معین صاحبانو سره ګورو، هغوی راغواړو استیضا او استجواب کوي. د دې تر څنګ د لوګر په اړه باید دقیق ووایم چې په لوګر د حضرې ولسوالۍ کې د ستونزو او مشکلاتو چې په هغې وخت کې امنیتي مشکلات زغ ډېر وو او د لوګر لاره نام نه وه، په دې برخه کې موږ غږ پورته کړی ده تر ولسمشر مرسولې تر څو په دې برخه کې دوی جدي اقدامات وکړي تر څو لوګر ولایت امنیت ښه شي. خو له نږدې نه زه هلته نه یم تللی لوګر ولایت ته، او هلته له نږدې مې له خلکو سره داسې خاص همکاري نه ده کړې، یوازې د هغوی غږ مې په ځوانانو پارلمان کې پورته کړی.
ډیوه سیمبار له کندهار نه په اس ام اس باندې پوښتنه کوي، وایي چې له قدرمنې میلمنې څخه مې پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې مو په څو ولایتونو کې فعالیتونه کړي دي.
خور ډېره مننه. په ختیځه سیمه کې او جنوب ختیځ ولایتونه چې هغې کې پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، کونړ، لغمان زما د فعالیتونو ساحه په دې ولایتونو کې ده. انشاءالله دینه بعد به نور ولایتونو ته غځو.
مننه. یو اوریدونکی ولاجان احمد زید له ازرې ولسوالۍ نه په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ.
روزانه ولاجان خادم خبرې کوم تاسو ته ولسوالۍ نه تاسو سلام او تاسو ملمه ده سلام.
مننه. سلامت و سید، مهرباني خپل پوښتنه مو وای.
د احمد زید صاحب له موږ کلیواله ځا بیا دې موږ ازرې ولسوالۍ اوسېدونکي ده. موږ د ګل راځي او تاوالې زدا موږ غټ مقام د خبره سوالې دا د موږ ولسوالۍ ته ولاته خدمت هم کړی. من زانا نو لکه خز او نران او خز دا ټول دینه ګیلا ته ورته ولې زمون دې لسای دا خدمت نه کوي.
زه به ورورته ووایم ګیلر په رښتیا هم په ځای ده. زه ازرې ولسوالۍ ته نه یم تللی، سره له دې چې خپله پلارنۍ ولسوالۍ مې ده او هلته زما پلار ټول هلته زیږېدلي دي. باید چې زه هلته لاړه سم او هلته د خلکو مشکلات وګورم له نږدې نه. خو امنیت هلته دومره خراب ده چې کور په کور باندې طالب ده، کوڅه په کوڅه باندې طالب ده. او هلته په داسې شکل زه نسم تلی چې زه په ښکاره ډول لاړه سم هلته کار وکړم. خو د امنیت د ښه والي لپاره مې د ځوانانو پارلمان نه غږ پورته کړی ده، امنیتي مسؤلینو ته مې غږ ورسولی ده چې د ازرې د امنیت د ښه والي لپاره د جدي قدمونه واخلي. د دې تر څنګ د لوګر لاره چې د جنوب شرق ولایتونه ته مثلا لارو باندې تللی ده، د دغې لار د امنیت د ښه والي لپاره په حکومت باندې غږ کړی ده. مونږ افغانان یو، دا باید ونه وایي چې دا زما خپل ولایت ده، دې ولایت یم، د دې نه یم، باید دلته کار وکړم، دلته یې ونه کړم. نه، زه په ختیځه سیمه کې کار کوم. هر یو ولایت کې چې څه نا څه وضعیت خراب وي، کوشش کوم چې وضعیت ته په کتو خپله مبارزه وکړم تر څو نه ماته مشکلات پیدا شي او نه زما کورنۍ ته. خو انشاءالله په پلان کې لرم چې زه به لوګر ته هم ځم، ازرې ته به هم ځم، او د خلکو ستونزې به له نږدې ګورم او له دوی سره به همکاري کوم.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
خالد له ننګرهار نه پوښتنه کوي. یو جالبه پوښتنه یې کړې ده، وایي چې خویندې ولې افغاني لباس نه اغوندي.
زه به دې ورور ته داسې ووایم چې زه خو کما پورې دا پوښتنه کړي، زه خو زما ټول لباسونه افغاني ګرځي، زه کله هم نور لباسونه نه اغوندمه. که عموما د ښځو پورې دا پوښتنه کړي چې ښځینه ولې خپل افغاني لباس نه اغوندي، نو دا فکر پورې اړه لري، نورو ښځو پورې اړه لري که نه. دا د ښځو شخصي مسله ده او شخصي حریم ته داخلېدل دا زموږ حق نه ده چې له هغوی پوښتنه وکړو. خو وجه یې دا ده چې دلته موږ په زموږ یو سرحد له ایران سره ده، یو له پاکستان سره ده، موږ له هند سره هم نیمه بارډر لرو. نو دلته پردي فرهنګونه په موږ باندې مسلط دي، غالب دي په موږ باندې، ځکه موږ دلته خپل هغه کوم درون لباس چې ده، ګرده جامه ده، د په ټوله کې افغاني لباس ده، دغه لباسونو ته ځکه رسیدګي نه کېږي. خو په ورسته کې د افغاني کالي او رواج ډیر سوی دا هم پښتانام درېږي حتی په خارج د افغانستان کې افغاني کالي ډیر زیات خلک په خي او خزینه یې غوندي دا یو خو هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د فرهنګ لپاره
مننه یو اوریدونکو چې هغه هم خپل نوم نه دی لیکلی پوښتنه کوي چې تاسو خپل ماشومان لري که ماشومان لري هغه ته مو د زده کړې په برخه کې کوم کارونه کړی دي
زه خپل کوزن سویم او واده ملانه ده کړی خو کزه چیرته ماشومان ولرم نو زه به لومړی خو کزه د ماشومان لپاره فکر ولرم زه به زه ډیره تشویشی یم لوسه نه دی ته زه به وکولای سم چې دی مور مسولیت په خپل پزای کړم او کنه ځکه چې کارونو مسولیتونه مې ډیر زیات دي خو د ماشومان لپاره به مې لټولو کورنۍ تربیه تعلیم باندې کار او وطن باندې یان د وطن لپاره به زه تل را لویم کغه لوري کاغذوي زه ان شاء الله د خپل بچو او اولادونو روزنه په ډیر ښه شکل سره کوم تر څو پورې کومنګ نه یمړی نو اولادونه به پات شي چې دی ول سره ټول ان ته خدمت وکړي
مننه د اوریدونکو ټلیفونونه به هم راخلو خو اوس یو بل سوال د اس ام اس په 313 شمیره راغلی فیض الرحمن له خوست نه پوښتنه کوي زما پوښتنه له اغلی احمد زین دا چې د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي په برخه کې مو تر کومه کار کړای
لورور ډیر زیات مننه دا پر اختیام غټه مسله ده او اکثر پاغه ولایتونو کې تیالته نام نه دی هغه ولایتونه الته د مور او د ماشوم مرګومیر چې دا پر اختیام ډیر ده ځکه تیالته رسیدګي د امکاناتو رسیدګي دی حکومت او د پروختي برخه کې د خدماتونو رسیدګي پر اختیام نه کیږي اول ته نه واځي افغان ولس بلکې هغه وسلوال چې په جګړه کې مخامخ افغانانو سره ښکیل دي د هغوی میندې او ښځې هم له دغو مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه باندې په خواله رسنیو باندې مونږ کار کړی دا غږ مو پورته کړی نه واځي افغان میرمنې چې هغوی بی طرفه دی یوازې هغوی لپاره نه بلکې د هغو افغانو خزینه او ماشومان لپاره هم غږ پورته کړی دی چې هغوی د وسلوالو په لیکو کې دي هغوی که په ځکه چې د حقوقي بشر له نظره چې دا دوی ټول د هغه خدمتونو وړ دي چې عامو خلکو ته کوم خدمتونه رسیږي باید هغوی ته ورسیږي د پخواله رسنیو له لارې په دغه برخه کې مبارزه کړې ده
مننه لال محمد تنها له هلمند نه په لاین کې دی مهرباني وکړئ تنها صاحب
موږ غواړو چې دا راځي چې واه په ترغوازه په دې موږ اواز ورسوي زه خپل موټروان يم په لارې باندې یعنې زه یو زرو 1500 روپۍ د بچانو لپاره راوړم هغه په لار کې لنجر ولاړ دي ما څه په زور راځي سواري را سره دي دغه څه په زور راځي بل ورځ شو په ولاړ د مستې سي اخي موږ دې څوک ناره نه اوري څوک مرغ نه اوري دا چې روښوي چې دا په استاد دا ځای دي دا وزاد منګر څوک نه اوري
تنها صاحب فکر کوي چې مقدسه احمدزی په دې برخه کې څه کولای شي
احمدزی خو زموږ دایې له دې زموږ اواز تر چارواکو پورې ورسی تر هغه خلکو پورې ورسی چې زموږ ناره څه کوو اوس خو دې چارې خلک یو ستړي خلک یو څه کور در بدر خلک یو
مننه اغلی احمدزی مخکې له دې مو کله د دغه سي ورونو درد چې دا اوس خپل ستونزاله اوریدونکو سره شریک کړه تر چارواکو پورې دا اوازونه تاسو رسولی دي او له هغه مو چې اوریدلې دي
ما مخکې خپل خبرو کې زیاته کړ چې زه د افغانستان د ځوانانو پارلمان اوله دوره کې د ځوانانو پارلمان ماوینه ومه او اوس زه استاد یم لنینګرار ولایت د دغه ستونزو لپاره مونږ چې پاره کې یی دقیق ممکن د کندار لار نه و خو نور لار او نور د سیمنتی مشکلات هم دغه سي دردونه د خويند ورونو ترمنتی مسولینو پور رسول دي هغه هم راوست دي توظیم ترغخت دي وضاحت مترغخت دي د استجواب او د استزال لپاره امنیتی مسولینو سره مناستي کړی دي د دوی غږ مو رسولای ده او د ورور په جواب کې به زه دومره وایم چې زما په شخصي کوم امکانات چې لرم یو زما خپل فیسبوک پانه ده چې ډېرې فالوورز لري ټویټر مې دی زما د دغه مسلې د لپاره غږ پورته کمه خواله رسنیو له لارې تر څنګ به د ځوانانو پارلمان کې هغه امنیتي مسولین چې موږ راغواړو لاغوی نه د ولایتو ستونزې مشکلات سره شریکه اوس به دغه مسله هم ځان سره یاداش کړم. زه به دغه موضوع په ځوانانو پارلمان کې له امنیتي مسولینو سره شریکه کړم.
مننه مقدس احمدزی. موسی جان له کندهار په لیکه دی پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. مننه. دې اوریدونکو یو جالب مسله یاد کړم، د نشو خبره یاد کړه چې ځوانان وایي زیات شمیر ځوانان په نشو باندې روغ دي. د مخدرو موادو د مخنیوي په برخه کې هم تاسو فعالیت لرئ، او د دې ترڅنګ د اوریدونکو د بلې پوښتنې ته چې وایي په لوی کندهار کې مو د ځوانانو لپاره څه کړي، که دا دواړه سره یو ځای کوي او یو ځواب ورته وایي.
د نشو په برخه کې په ننګرهار ولایت کې موږ یو برنامه لرله چې هغه ځوانان چې په نشو باندې اخته دي په دې لارو کوڅو کې به پراته وو. دلته یو ځانګړی ځای چې د انګور باغ سیمه ده، چپلیا راډه ورته وایي، دلته به ډېر زیات پوډریان پراته وو. په دې باندې موږ کار وکړه، عامې روغتیا سره په ګډه همکارۍ باندې لګیا وو کار هم کوو. خو دلته په دغه برخه کې ډېره مافیا شریکه ده، موږ ته تعدیدونه وسو، ډېر د امنیت له نگانه له ګواښونو لاندې وو چې بیا هغه مسله نیمایي کې موږ پرېښوده. خو خپل غږ مو چې د فیسبوک له لارې وو هغه مو پورته کړه، او د خواله رسنۍ له لارې دغه مسله یاده کړې ده. او د ورور په دې بلې پوښتنې په ځواب کې به زه دومره ووایم چې د کندهار یوازې په کندهار کې نه، دا مشکلات په ټول افغانستان کې دي. په دې اوسنیو دوه دورو کې چې ولسمشر غني رئیس جمهور شو، چې دا بس زموږ ډېر سیاسي نه شي، ځوانان پر رښتیا هم ډېر بیکار شو. فقر کچه تر 90% پورې رسېدلې ده په افغانستان کې، ډېری خلک غریب دي، کار زمینه نه ده برابره. د خواله رسنیو له لارې مونږ مبارزه کړې، په دې برخه کې لګیا یو کار کوو، او بیا به په آینده کې یوازې د کندهار لپاره نه بلکې د ټولو ځوانانو لپاره په افغانستان کې د کار د زمینې برابرولو لپاره کار کوو. او زه په لنډو کې غواړم ووایم چې د ځوانانو پارلمان کې مونږ د ځوانانو په هغه ستراتیژۍ باندې چې هغوی باید کار وکړي، څه ډول ورته د کار زمینه برابره شي، په هغې باندې مو کار کړی، او هغه ستراتیژي انشاءالله په تکمیلېدو ده حکومت ته به سپارل کېږي او په هغې به عملاً کار شروع کېږي.
ډیره زیاته مننه مقدسه احمدزی، د ښځو د حقونو فعاله چې په ننګرهار ولایت کې کار کوي او خیریه ټولنه لري، د ځوانانو او ماشومانو او د ښځو لپاره ټولنیز کارونه کوي، د مخکښو ښځو په پروګرام کې میلمنه ده. اغلی احمدزی، مخکې تاسو د یادونه وکړه په افغانستان کې هر ورځ مخصوصا د پښتنو په سیمو کې نجونې په بدو کې ورکول کیږي، د دوی د خوښې خلاف واده کیږي، او په کم عمر کې حتی مخکې لدې چې وزیږي په ځینو ځایونو کې دوی په نامه کیږي یو چاته، او یا کوژده کیږي، ودونه ورته کیږي. داسې یو تصور لرئ چې یو ورځ به افغانستان له دغو ناوړه دودونو نه خلاص شي؟
زه وایم چې یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې افغان خپله، هر افغان خپل خور لور او مور ښوونځي ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي، او یوې پیړۍ بلې ته اړتیا ده چې خپل ښوونځي ونه سوځوي، وسلوالو ته په خپلو کورونو کې ځای ورنه کړي، او اجازه ورنه کړي چې د دوی د ماشومانو ښوونځي وسوځوي. زه وایم چې یوه پیړۍ اړتیا ده چې افغان ښځه له تاوتریخوالي سره مخ نه شي، له بدو رواجونو خلاصه شي، له ننګونو خلاصه شي. ډېر اوږد مزل ته اړتیا ده چې مونږ باید دغه مزل وکړو. مونږ باید
سوال دا دی چې دغه مزل را لنډولی شو له پیړیو نه کلونو ته؟
کلونو ته په هغه صورت کې را لنډیږي چې زموږ په ځای باندې مونږ له خپل ځان سره نورې ښځینه او ځوانان وروزو، او دغه ځوانان په دغه برخه کې کار وکړي دوامدار، او دا مبارزه او د مبارزې طرز چې دا له یو نسل نه بل ته پاتې شي، تر څو دغه کلونه دغه پیړۍ چې دا رالنډ شي کلونو ته، او په کلونو کې دغه حالت ته تغیر ورکړو.
ډیره زیاته مننه. په وروستیو شیبو کې د خدای پامانۍ لپاره له اوریدونکو سره مخصوصا نجونو میرمنو ته کڅلری په 150 ثانیو کې راته وایي او بیا له تاسو او اوریدونکو سره خدای پامانۍ کوو.
زه غږ کوم په خویندو ورونو باندې، خویندې د مبارزه وکړي، په کور کې د غلې نه کښېني، کار دې وکړي، خپلو کورنیو ته د قناعت ورکړي چې زه هم کولی شم د یو نارینه په څېر په ټولنه او کور کې مثبت بدلون راولم. او له ورونو مې دا هیله ده چې په خپلو لونو باندې، خپلو خویندو باندې، خپلو میندو باندې درسونه ووایي، منع یې نه کړي د خدمت او د کار لپاره، ورسره اوږه په اوږه کار وکړي، تر څو په دغه نیمه فلج ټولنه مو چې د نیم فلج افغانستان په پښو ودروو او د ټولنې
ډیره زیاته مننه له ګډون نامو په دې خبرونه کې. قدرمن اوریدونکو، مقدسه احمدزی د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو په 19 پروګرام کې زمونږ میلمنه وه. تر بلې خبرونه ښې چاره.